السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د کوچنیانو لپاره د زده کړو د 3 ساعت خبرونه واوري او د هغه ترڅنګ به د ازادي مرکه خبراسي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اروپای ټولنې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره تر لس میلیونه یورو زیاته مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان کوچنیانو په ځانګړې توګه هغوی پر ژوند ولګول چې له ایران او پاکستانه ایستل سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په درو کلونو کې د افغان کوچنیانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند پر نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان کوچنیانو ملاتړ لپاره 3.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون د یک شنبې په ورځ لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې ووژل سول. فرانسې خبری اژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د البصره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې مخکې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. د البصره یو اوسیدونکی ابراهیم الشورفه ویلي هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. زموږ نور زغم نه لرو، نو پوهیږو چیرته ولاړ سو، نه پوهیږو چې چیرته ولاړ سو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پیله تر اوسه 2500 او شپږ اتیا فلسطینیان په غزه کې وژل سوي دي او خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ د 14 ورځنۍ څپې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدید وې. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 څخه تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمۍ څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اور لګېدنه رامنځته سوه او د کارلوس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې ولسو مرګونه لدی ګرمۍ سره تړلې و. ل 1915 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ او اویا څپې سبڅوي دي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه ل 2019 کال څخه تر اوسه سبڅوي دي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمی بدلون یادوي. او مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیه پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14 کلیزه نمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید په لکبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی او د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام سوی او کوم زیان یا مرګ ژوبلی نه ده اړولې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفارمر د اور لګېدو په راپور ترلاسه کړی دی. دغې ادارې ویلي جګړهییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل سي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
درسی ساعت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند بیاسته. زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شرغ لاس وایم او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دېرشمې صفې پورې پام لري. زګون کومور او تاسو د تیر لوس ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې مور او تاسو په تیر لوس شی محلولونه خواص د هغوی د شیدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور مور او تاسو ولوستل رازو مور او تاسو د نن ورځې په لوس کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کې مور او تاسو وینو چې خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي یعنی کچېر مور او تاسو خالص اوبه وګورو هغه په یو اټموسفیر فشار کې صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي خو د دوی محلول چې د کېدای شي محلول له صفر څخه په ټیټه درجه کې د سانتي ګرید چې شو سه کنګل شي انجمي تواوړي مور او تاسو کولای شئ چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل د ترموډینامیکي لار پر بنسټ هم ترلاسه کو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو کچیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بڑا فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي یعنی کچیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجه باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیزه لري نو یو ماده موږ تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی دننه بڑاس فشار د دباند د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخ درجه د سانتي ګرید په سل درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په شهدو راځي نو کچیره په دې وخت چې موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي خو کچیر محلول له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري بیا دوی چې کیږي کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوی پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځانته غوړه کړي یعنی د اتموسفیر فشار ور باندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترموډینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجه بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ تاسو دلته یو فرمول لرو لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یا دیږي دوام فرمول د کریوسکوپیک نوم سره یا دی چې په دې دوه طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو زه ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د بېلګې په توګه که چېرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده دا خپله یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولای سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس لاسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي راکړل لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چې شي کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې شته ویل کېږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیکاسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې ده هغه 4.2 یو زرد لس په توان ده منفي 3 مولره وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکوي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آینونو غلظت مثال راکړی دی، 2.2 یو زر د لس په توان د منفي دی مولره په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے دہاغوی دا محلول دا مواد دا مولونو پشمیر بانی چی مساوی دا پس پر اشار ہے یاو سارا تقسیم ہو تچ مدہ تقسیم کرل او بیامو پتیش کی سلک شی زار کرل اخلو مولار چی دا مولار سر اختصاری جی دا پر دے بانی تقسیم کا پت سلک زار کا مساوی کی جو پت سلور اشار ہے یو بیش صدی سارا چکم دے ترتیم ہو جاو تاسو نور نور مثالونا ہم حالا والای سو ازو گرانو زکون کو موج او تاسو دلتا پا دی برخه کشی دا الکترول پا دیل واس کشی موج او تاسو دا محلولونو دا کنگل که دو درجا ول واس دل پا هم دیتا تیب چه پا سو درجا کشی یا ماده یا او بچش کی جی پا کنگل کی جی پا هم دیتا تیب مو الکترولیت او دا الکترولیت دولونا ضعیف او قوی الکترولیتونو ول واس دل چې هر یوې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آینونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آینونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکانونه چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دو څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دو این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای چش کېږي رامنځته کېږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کېږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم ویني. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کېږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره چې شکېږي زیاتېږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتېږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره چې شکېږي زیاتېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات وو.
د ورځنی یو ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لقبل واینس کېدل چې دا غوینو مشهودنه موږ تاسو د قاعده پر اساس باندې تشکو ترتیب کو کچيري موږ تاسو وای دای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د غوی انو مشهودنه لکه کچيرو ګرو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دوی کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپله د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربن چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نومې شودنه سره کولای سو. او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی تر منځ د دوی د کاربونونو تر منځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتن لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو کو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایي چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده ایتان ده پینتان ده هیگزان ده هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم خاصف لومړی یو د انتوري ځپ کوای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او داسي نور. خو دوهم میرزو کچیر هو ګورو مور تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دې د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنجیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري. نو کل په نوم گزاری کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په دازه کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې چې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهنه کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو بیا په پای لیک چې موږ تاسو کولی سو د ټولو مرکب نوم چې کوو واخلو. یعنی کچیر بیا دو شاخ لرون کیو، یعنی مثال دوی ماوی زیر بانی نفسی و بیا رازو لمری دا کچنی ماوی زینو ماخلو، بیا ورست دا قطی ماوی زینو ماخلو، پا پایل که خپل دا اردن زیر یا دا طول مرکب نو مخصل کی جاو، پا آخر که دا ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاری اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره گذاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفسه شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزې نوم تشته میتایل، وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته پینتان. نو د دې نامګذاري د پاکستان سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي، یا هم استفاده کوي، یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولای سو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولای سو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه کوو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی په حرف سره، سکنډري د ایس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولای سو چې په کیو تور سره څه کوو وښیو. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې، هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربون څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو، یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ، دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي او کومدل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادیږي، لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولای سي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي، او یوازې کولای سي چې تعویضي تعاملونه سرته ورسېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل سوي دي؟ دوهم، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل سوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبر یم شي چرې. فضل احمد انیس د ازادۍ میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي، ژوندی اوسې، سلامت اوسې جناب شیبر صاحب.
کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه سوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څخه پوښتنه وکړي په دې برخه کښې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه، لانګ سټوري. زما هغې همداسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کښې دا البته د مهاجرت په وخت کښې د سرانانو په کمپ کښې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسیلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کښې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کښې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کښې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه ده چې زما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر شکار وکړي
یعنی دې تشریح کړی
هماغه شی و چې زما سره دا فکر را سره و چې دا ولا جبه کار دی دا څنګه ښه خندا کار دی څنګه ښه ساتېری دی څنګه غري دا فکر زما سره سره و. بیا هغه چې کله موږ د درونی وي کښې موږ ولاړو د کوچ ښار ته د کوچ په ښار کښې اوسېدلو بیا په هغه درونی وي کښې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي وو چې کوچ په ښار کښې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړه.
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کښې برخه واخلئ په دې ډرامه کښې؟
زه هلته په یو دوکان و د خیاطۍ پس د مکتب د وخته څه چې کله درس ووایه د هغه څخه وروسته بیا پس د وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته وتللم هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویلی چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویلی وایي ته ډېر نټکي یې. نو بیا دغه دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په روغتون کښې ډاکټرانو د دې یو ورور بیا وهاب هغه نومېدی دا زموږ د وڅنګ ته دغه دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کس و دا دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غلي و هلته چې موږ غلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان پوره دي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتېری دي هسې د ملګرو د یو ساتېری د پاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاز ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی دا دی مکټر په موږ کښې نو چون زه دې شا سره ډېر ولد هم نه وم نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما ته لویزن لیدلی و په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کښې شک نشته چې په ټول ژوند کښې نقش لري دا یې دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کښې په کار ده هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کښې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی؟
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هله همده پکښې کښته یو ګور دا مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم اوموس به نور خلک را تللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواده څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لاله هنده ګرځو. خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وپات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و مړي وو ټپیان وو داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې په داسې وخت کښې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نابلد و او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه دلته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و دا یو ډېره لویه کیسه ده بیا په پردي هېوادونو کښې بیا په یو داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو نور زما څخه بیخي مکتب پاتې شو زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سرم په 2004 کال کښې ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبه ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم.
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستې دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دغه وروستۍ کې د کړې دي او لوستې دي او ځینې شیان ځینې زده کول. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتل چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او په کارونو دې برکت. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دي ټول اماتور دي بشاره
ده. د تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دو موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم و ما کوچنی و ما سي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادي شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بیخ ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو ورسره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د پاره زل تر راغلي مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راځم. ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربانې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخ و هغه که آفت و که آفت و زمانه که شتو چود دا ټوله په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. هغه وخت دي هغه دغه وخت بیخي ډېر یې داسې کیسې راسره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ورته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو زما د خاله کور ته تللو موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکني وې دا ډېر دغه نه وه موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتی چې غزار شو. زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو. ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورونه زسته چې اله سړی غزار شو نه اصلی ته ما روز سره او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کشرم چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بیخي د کوپرین جلاو په دغه وخت کې زه درته درخېږم. بیا یو څوک داسې کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سړی غزار او زه ورته ورلم ورته ودرېدم. بیا څوک داسې کار کوي چې زما د سر سره داسې دغه راته ویلی بیا دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربکی چې دا تخچه ده د دروازې ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسې د اوس پرې وزم به بیر څخه او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولرې زما مور ما خاطر زوی زده مور خاطر زغره یعنی مور چې اجر هي جانم او په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخره کې شو دا شوزه رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که اوس ته مشتلی وای نه یاندا سه والا دې داسې نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کوچابات به بل سیمه وو هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستن دي موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په دمرو خېږو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته ده چا ویني بهیږي د چا چې موږ په دمرو کې زو دلته هلته موږ مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي دلته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوست او دا څه نه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چې هلته جنگ دی دا درې میناګیه ده کله په سل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې ښځې ټولې په یوه کوټه کښې کښېنولو چې تاسې د کوچنیانې مصر را وځئ قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي دي دغسې حال دی داسې چې د باندې هېڅوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان و ډېر ټنګ بد حالت جوړ و او په دغه وخت کښې دی یو کس د افغانستان کورونه تاسو ته بهتره معلومه داسې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام که نه نو دا تیغه په تیغه کورونه دي بیا یو کس ویشتل کېږي هغه یو رازغلي د یوه کور څخه بل کور ته را اوړي دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانه یې پلانه یو غړپ اوبه خو راکړه نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه یو سروبۍ پیسله یا یو منګۍ اخلي هغه ورپورته کېږي دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجي ویشتل کېږي او درب را لویږي زموږ د غوتاق و مخ ته یعنې دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم همدا صحنه زما مخ ته داسې نو ډېرې
دا د انی صاحب دا کوم کلونه وو
دا هغه کلونه وو چې زما خو داسې د کال مې دقیق نه دی په یاد خو په دغه وخت کښې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او
یعنی شوروی دی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه و دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې و بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به و
او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړې او نابلده وي په یوه نابلده ښار کې احساس چې څه په پیل کې
زه هلته په یو داسې د په دغه حالت کښې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کوم کار وکړم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه باید څه شي وکړم بیا ما په هغه وخت کښې د یو ملګري سره سلا او مصلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فلحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکال دا شان کښېده دغه جواري پخوه دا ښه دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم در ځه چې وسو چې چېرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دا دغه کوله دا دې ګوله ورته وایي موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخۍ به مې میده کاوه دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګې شربت چې پوره شي په دوبي کښې به مې دا کار کوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کوه بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري و دشې مه کوه نور دا دې بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یو څه څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزۍ کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزۍ ورته وایي ګوندوزۍ ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلود ژر ژر مې زده کولی شول نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله ګزاره ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نهشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کولن دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوځي خو دلته هغه شی نهشته نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظر ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اوینم یو ښه کار کړی بس ما ته د ساحل وایې ما ته ډېر فن نکي او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه هغه طبعا هغه سلت خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کې د تمثیل په برخه کې د دې لخاطر اوس خو خواله رسنۍ سته، یعنې ارتباط آسانه ټینګی شي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا زه ډیر ماده څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دی په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کتر خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی افغانانو وبښه دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژم. خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاس و چن زه نه پیژم. زما عمر تقریبا 15 سرویش کلونه تر رسیدو نه نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دی.
هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې هر عمر لپاره کار سته.
نو نه پیژم اوس کله شي وایم خبرې بینه اوس
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي و، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې. نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څه نه ده؟
بالکل
کنه یاري تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې په افغانستان کې کار کوو او تاسو ترې متاثر شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم هغه وخت کې موږ دغه کتاسلی د وی ایچ ایس یا د وی سی آر دغه غټ کیسټونه وه. دا به د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده. بیا به موږ کتل. ما په هغه وخت کې دلچسپي دا وه چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې ډېر څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و، صبور سرباز فلم و، د کونډې زوی فلم و، گرداب فلم و، هغه موږ په جمعیا کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله. البته موږ کتله او بلکې بار بار می کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و، زموږ خلک څنګه و. د هغه د لار څخه زه د ځینې چهرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې یوازې په دغه پخواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلې دي. انور مرتاز فنانه می فضلی صاحب لیدلې دي او اجی کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلې. د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم دسي په یو مجلس کې ما زه لیدلې دي. نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن و ستللی وم او بل ځای مو سفر درلود. نو داسې یو حالت سره مسله نور مې نه لیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثیل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خپل وسانی ورته وې یا دې د تیاتر برنامه درلود. په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمجھ د کندهار د خپل په سلامت پزلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دې چرګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې. خو زما سره د دې کار سره او شمال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سو ته راخستی مالدا ایډیا زده خل ګور بدلم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې مزه کله نه کله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې ویني ما شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زهرشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه دغه شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیع غیرتمل مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او جان ابراهیمی او دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زهرشاهي لیسې څخه مې دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیغونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کوچنی دفترګۍ مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخیست په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ لومړنۍ خپرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې کنامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح زه د برنامې لیکوال او ممثل هم او د تمثیل برخه ټوله ما مخولک دا غوړ وسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو اره د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې دا شروع واچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بعد نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممسیل این اتصال نوی اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستد از خاص گوش شید
انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي څنګه شوب هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش شو کې او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپلې کورنۍ د پاره نو یو څه زما د خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها یعنی دېرش فکر نه وشته یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې می کامیاب نه شولم په اصطلاح نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولرم چې دی بی آی سوفټوې بی آی سم ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بیا یې سیو دا سند دی چې دا بی 1 شو ته وای دا سیو سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي تاسو څو کار هم یاد کړی خو کله چې ما دې ته وای چې دا خو دا کیسه سو غادي ما ته چې سیو ته درې ساو ساتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې په روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت ده دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبا شسی دغه ګټه بم در ورسوي کثرنګ
زه اوس کام دغه فرصت څخه ګرځم چې څنګه کولای سم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچ ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی 1 سند ز لاس تر راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل قدرت هر کار چې تاسو به تر معلومې د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې دم چې ما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوی میاش کیږي چې په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ یو وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسئ هم غضب دي، که خرڅه یې بیا درغلی هغه غضب دي نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د دبای د خوا څخه ورته ګوري، د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي، عمر اسانه هم نه دي، څه نا څه چیلنجونه حتما شته، خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي، بیا نو انشاءالله خیر خیریتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم، او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي و نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري، د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر لوی دغه دی پرېصله د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي، زه ورته ځم هلته ورته کښېنم، خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخېسته.
خوشحاله
اوسې
شیبر
صاحب، خوشحاله اوسې ستاسو د ژوند په هیله. ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ